라디오. 라디오 아사디.
درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د دې خبری مجلې په پیل کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي خبرونه لرو کاکل شویر چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د ملګرو ملتو د شزینه کارکونکو پر کار بندیز وغندي او د طالبانو له حکومت وغواړي د شزو او نجونو خلاف خپل اقدامات پای ته ورسوي په دې اړه د ملګرو ملتو د پریکړلیک مسوده چې کاکل شویر نن رای پرې واخیستل شي د متحده عربی امارات او جاپان له لوري وړاندې شوی او یو کاپی روټرز خبري آژانس ترلاسه کړی ده د پریکلیک په دې مسوده کې د طالبانو له لوري د شوزو او جنو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتو په ټول تاریخ کې بیساری بلل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د شوزو پر رول ټینګار شوی دی د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخې ډیپلوماټان وایي پوره باور لري چې دا پریکلیک به په یو وخت تصویب شي نن د ساور ومه په افغانستان کې د محمد داوود خان پر ضد کمونیستي کودتا له 1520 کالیزي سره برابر ده د 1300 شپږ پیزو سم لمریز کال د ساور په ومه د افغانستان د همغه مهال د اردو یو شمېر کړن اړخو پوځیانو د محمد داوود خان د حکومت پر ضد کودتا وکړه سردار داوود خان او د هغه د کورنۍ اکثره غړي ووژل او د افغانستان د خلکو د دیموکراتیک جمهوریت په نوم د نور محمد تریکی په مشرۍ حکومت اعلان کړ د ډیرو مورخانو په باور دی کودتا په افغانستان کې اوږدو ناکراریو او مداخلو ته لار هواره کړه د پاکستان د پوز د رسنیو برخوایي له افغانستان سره پر ډیورن کرشه د ازغن سیمو کټاری لګولو کار اته نیوی سلنه بشپړ کړی دی د ډان رسپانی په ګډون بیلا بیلو پاکستاني رسنیو پرون چهارشنبه د پاکستان د پوز د رسنیو د برخي د مشر جنرال احمد شریف په قول دا خبر خبر کړی دی کته هم شاغلی شریف ته دغه کار هدف پر ډیورن کرشه د ترهګرو د تاګراتک د مختوی حادثه بللې خو ډیورن کرشه د نږدې پرتو قومونو په وار وار په دې اړه د مخالفت شخ پورته کړی دی په افغانستان کې طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي خو د دوی د حکومت لپاره څو ځله په تور خم سپین بولدک او ډیورن کرشه په اوجدو کې په نورو ساحو کې افغان او پاکستاني ځواکونه په ځلونو یو بل ته لاس په ماشه شوې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي جاپان یو میلیون ډالر مرسته ورکړي چې په افغانستان کې د ویروسي ناروغیو د تشخیص او درملنې په لارو چارو ولګول شي دغه سازمان د افغانستان څنګه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پیسې به د دوی د همکارانو د ځواب ورکونې وړتیا لوړه او په ځانګړي ډول د میندو او ماشومانو په درملنه کې مرسته وکړي د روغتیا نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې له طبیعي پیښو وروسته ویروسي ناروغي زیاتیږي د افغانستان په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دوهم پړاو لوبته چمتواله روان ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د یو ورځنیو لوبو دغه جام به د راتلونکي شنبه په ورځ یا د اپریل میاشتې په 9 پیل او د مې میاشتې تر 18 دوام وکړي د دغه لوبو په لومړي پړاو کې چې چیر کال تر سره شوي درې کورنیو لوبډلو هندوکش سترایکرز پامیر لیجنډز او میوان ډیفندرز برخه اخیستې وه خو سږ کال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیئنز هم اضافه شوې ده د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیئنز په لوبډله کې په 19 کلن لوبغاړي دي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابر شي د بابا مراد عبداللهیف په نوم یو ازبه خبریال د نامعلومو تورونو له کبله په ترکیه کې نیول شوی دی د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه د عبداللهیف د لور کامل قادری په قول ویلي چې پولیسو یې پلار دوه ورځې وړاندې په اس کې شار کې نیولی دی د هغې په وینا پلار یې په غالب ګمان د ازبکستان د چارواکو په سپارښتنه نیول شوی او که چیرته ازبکستان ته وسپارل شي شکنجه به شي پنځوس کلن عبدالعیف په وروستیو کلونو کې په جرمنی کې اوسېده. څرګندنه ده چې هغه څه وخت او ولې ترکیې ته سفر کړی دی. او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې شی جینګ پینګ پرون چهارشنبه د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د دواړو خواوو په خبرو ټینګار کړی دی. هغه ویلي اتومي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پیکینګ وویل غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي. تاسله ازادي رادیو خبری مجله اوري. طالبان د ویانا غونډې برخوال د افغانستان د بدمرغۍ او عاملان بولي.
د دې ګډونواله غوښتي دي چې افغانستان هغه تجربه کړي د افغان امپیزن د پرپدار کې موسیدل دي.
د افغانستان د ولسی جرګې په خواني غړي شکریا بارکزی وای
هیڅوک د دوی نقش او ونده د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي ورزولای.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وای په افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې د کارولو نه وي. ملګرو ملتونو له نړیوالو د افغانستان لپاره د بشري برستو پوښتنه وکړه. په کندوز کې ډېر شمیر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغوی وای
تارم په څو د کوټ شې نسته غریبانو د کار کو اوس کور کې شپږ نفر یو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوتریش په ویانا کې شاوخوا ډیر شو طالب مخالفو تیرو د خپلې درې ورځې غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په مونډلو ټینګار کړی دی. د دوی په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره شو د سیاسي ډلو د همغږي او د ملي مقاومت د پیاوړتیا لپاره د جدي او عملی ګامونو یادونه شوې ده. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالي ازمیل شوې تیرې بولي. د افغانستان پر وضعیت د ویانا غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او پرون پای ته ورسېده. تفصیل د اسد الله لودین پر راپور کې.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې که څه هم خبري اترې او سولهیزه سیاسي حل لارې خ غوراوی بلل شوې، خو په کې راغلي چې دوی د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره یې هڅه کوي. د طالبانو د حکومت ضد جبهه چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم یادیږي ویاند علي میسم نظری دغه اعلامیه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. د اعلامیه لمخې د طالبانو په وړاندې د یو واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکری جریانونو غړي به پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. د ویانا لومړی غونډه د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې جوړه شوې وه. دا چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې اعلامیه ته څه خبرګون لري ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل
د دې ګډونوال هغه چې دې چې افغانستان هغه تجربه کړی د افغانانو پیژني دوی په اقتدار کې موسیدل دي او د دوی کارکردګي او د هوا سره مینه او اخلاص د افغانستان ګټې او منافع سنجول لټول معلوم دي. دوی بیل د ستل تقام ګرایو تلمن وي به اتفاقي ته د بدبختۍ لامل سي او رستله اتا وي مکرنو را پدې خو است افغانستان جهاد روسان په مقابل کې کامیاب سو او کومونست نظامونه ختم سو لغره است څو بدبختۍ سي دغه کسان ټول په کې وانډل لري.
د طالبانو پر حکومت نیوکه دا دي چې له فکری پلاوه ټول شموله نه دی او پر دې سربېره یې د خزو او انجونو پر کار او تعلیم بندیزونه لګولې دي. د ویانا دویمه غونډه چې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود او شاوخوا ډیر شو نورو سیاسي چیرو او فعالانو ګډون پکې درلود د دوشنبه په ورځ د اپریل په 23مه پایل او پرون چهارشنبه پای ته ورسیده. خاغلی مسعود خبریالانو ته ویل طالبان باید د خلکو اراده ته درناوی وکړي.
It is for the people of Afghanistan to decide for their own future. The moment that
دای وای د افغانستان خلک دي چې د خپل راتلونکو په اړه پریکړه کوي، کله چې طالبان وایي چې هو مونږ ټاکنې منو، هغه هم په یقیني ډول د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې، موږ همغه مهال ټول فعالیتونه درو او ځو ټاکنو کې برخه اخلو. د خبرو دروازې نظم د پلار په وخت کې تړلې وي او نه هم اوس. طالبانو چې تر اوسه کوم څه خودلې هغه دا دي چې دوی د نړۍ سیمې او افغانستان وینا ته اعتنا نه کوي. د ویانا د غونډې په اعلامیه کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم بندیز غندل شوی او له نړیوال ټولنې غوښتنه شوې چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. د اوتریش د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر ولف ګانګ پیتریچ چې دغه غونډه رابللې ویلي هدف یې په واقعي معنا د جګړې ختمول او د سولې او پخلاینې لپاره د ډیموکراتیک حکومت جوړول دي. هغه ویلي د همداسې یو حکومت لپاره باید افغانان خپلو کې خبرې وکړي. د ویانا د غونډې په اړه د کارپوهانو نظرونه هم بیلابیل دي، ځینې یې ګټوره بولي او یو شمېر نورې بیا پایلو ته خوشبینه نه دي. ځینې شنونکي وایي چې د ویانا د غونډې د ګډونوالو ترمنځ لازمه همغږي او یووالی نشته او همدا د دوی په ټکو د سیاسي مخالفانو د کمزورۍ لامل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په ویانا کې د طالبانو شاوخوا ډیر شو مخالفو څیرو د خپلې درې ورځنۍ غونډې په اعلامیه کې د افغانستان د ثبات لپاره د اساسي حل لارو په موندلو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دا ډول غونډې بې نتیجې او ګډونوالې اسمیل شوې څیرې بولي. دا چې د غونډې سپارښتنې او وړاندیزونه څومره عملي دي، همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین له افغان سیاستوالي او د ویانا د لومړۍ غونډې له ګډونوالې شکرې بار
په افغانستان کې د سیاسي ثبات، ملي حاکمیت او د افغانستان د ځکنی بشپړتیا د ساتلو لپاره طبي خبر ده چې د سیاسي حل لارې تر ټولو نه مخکې غوره او معقوله حل لارې ده. په افغانستان کې که څوک غوړي د جنگ، قهر او زور په واسطه په افغانستان باندې واکمنی وکړي، دا ستر اشتباه ده. هر ډول چې نو ځکه په اول قدم کې موږ غواړو چې د سولې خبرو اترو لاره په افغانستان کې د یو ملي واکمنۍ څخه د افغانستان ځکه نه بشپړتیا، په کې د افغانستان د خلکو حقونه او په کې د افغانستان ملي هویت او ملي ګټې پکې خوندي، دغه لاره غوره کو. او زه فکر کوم هر څوک چې د دې لارې پر خلاف دی، په دې معنا باندې دا چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد او پر خلاف دی.
میرمن بارکزی دوی له نړیوالو غوښتي چې د وسلوالو مقاومتونو ملاتړ وکړي. حال دا چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال ډونالډ لو په ښکاره ویلي و چې افغانستان کې د هیڅ مقاومت ملاتړ نه کوي. څومره د دې احتمال شته چې نړیوال د طالبانو د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي؟
طبي خبره ده هغه خلک چې د جنگ په جبهو کې دي، هغه هم په دې کانفرنس کې ګډون درلوده او هیرم نشي چې یو قطعنامه صرف د سولې او مدني حل لارو لپاره نه، هغه دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د نظامی مقاومت نه هم ملاتړ وشي. سربیره پر دې چې نه تنها یوازې امریکا بلکې نور غربي هیوادونه هم په زغرد ویل دي چې دوی د جنگ طرفداري په افغانستان کې نه کوي.
دا څو یم ځل دی چې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان او فعالان د افغانستان پر روان وضعیت غونډه جوړوي. طالبان بیا دا کسان ازمویل شوي څیري بولي او غونډو او نظرونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. څه وشي چې طالبان مخالف نظرونو ته لږ تر لږه غوږ ونیسي؟
طبي خبره ده چې د افغانستان په سیاست کې که نوي چهرې او یا هم هغه مخکني سیاسي چهرې، هیڅوک د دوی نقش او غونډه د افغانستان په تحولاتو کې د پام نشي غورځولی. طبي خبره د مخالفین به وایي چې دغه رقم بحثونه او ناستې هیڅ ارزښت نه لري، مګر که چیرته دا ارزښت ونه لري نو د دوی غبرګون ولې د دې ناستو په مقابل کې ډیر تند ده. البته هیرم نشي چې د دې ناستې اصلي موخه هم داده چې یو لوی سرتاسری اجماع پاره کې نه تنها یوازې، البته دغه ناسته هم یوازې سیاسي خلک نه دي، دلته ډیر اکادمیک خلک شته، د مدني ټولنې خلک وو، د ښځو مختلف ګروپونو ناستازي ته پکې کېده، د ځوانانو استازولي پکې وه، نظامی مقاومت استازولي پکې وه. نو دا موږ نه شو ویلای چې دا صرف هماغه پخوانی سیاسي حرکت دی چې ارزښت لري یا نه لري. دا یو ناسته وه چې د دې ناستې د نور اړخو راوستل هم د ناستې لپاره دی وی ځانګړي ارتباطي کمیټې پاکل باندې هم پریکړه وشوه چې دغه ناسته بل ناسته به تر دې هم په هر نظر باندې به نورم پراخ شي.
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او پخوانی ډیپلوماټ شکریا بارکزی و.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی د ادارې مشر مارتن ګریفیتس لنړی غوښتي چې له افغانستان سره د بشری مرستو په برخه کې خپلې مرستې ډېرې کړي. نو موري د سه شنبه په ورځ په ایران کې د وی خبری ناستې په محل د طالبانو غوښتل چې په افغان میرمنو لګول شوی بندیزونه پایته ورسوي او دوی ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارتن ګریفیتس تازه د سه شنبه په ورځ په ایران کې د یوې خبری ناستې پر مهال د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. ښاغلی ګریفیتس ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې د ډیرو خلکو لاسنیوي کړی خو د په خبره چې دا بسنه نه کوي.
زه په ډیره عاجزۍ سره د نړۍ له هیوادونو غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو وشو کولای د افغانستان د خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړو. سره له دې چې ډېری هیوادونو موږ سره د مرستو په برخه کې د چمتووالي اعلان کړی او تر دا مهال موږ توانېدلی یو چې نږدې 6 میلیارد ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړو او دا یو لوی رقم دی، خو بیا هم په دې برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتونکي یو.
ګریفیتس په طالبانو غږ وکړ چې په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه لري او خپل فرمانونه بیرته واخلي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو موسسو فعالیت مهم او په دې برخه کې د افغان میرمنو ګډون حتمی یاد کړ. هغه دا هم وویل طالبان مسولیت لري چې د افغان میرمنو او ماشومانو حقونه که هغه زده کړي وي او یا کار خوندي کړي. نوموړي د افغانستان روانو حالاتو ته په اشاره سره وویل چې نړیوالې ادارې له خزو پرته په افغانستان کې اغیزناک فعالیتونه نشي کولای او دا یو روښانه خبره ده چې د افغاني ټولنې ډیری زیانمنونکي برخه میرمنې دي. هڅه مو کړه دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو دوی وایي چې بیولا مجاهد راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو پر افغان میرمنو نجونو بیلا بیل بندیزونه لګولې دي. دوی نجونې له منځنۍ ښوونځي او پوهنتونونو راګرځولې او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نادولتي بهرانیو او هم کورنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې دی. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبانو یې په تړاو خپلې پریکړې نری بدلې کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د اندیشنو په ځواب کې چې وایي په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلې د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي، وایي هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې وي نور د کارولو نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال ویلي چې دوی په دې اړه ډېری خبرې کړې او دا وسلې د استفادې وړ نه دي. تفصیل د سنکا کړ په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا له جګړې څخه د پاتې شویو وسلو له امله د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بې ثباته کېدو د احتمال په اړه د روسیې له اندېښنو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه وسلې نور د کارولو نه دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ویدانت پټیل د سه شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
سمه ده، لکه څنګه چې د دفاع وزارت او جان کربی وویل ټول پوځي وسایل او وسلې چې په افغانستان کې پاتې دي د کارولو نه وي. نو د امریکا اوسنی حکومت په وار وار په دې اړه خبرې کړې دي.
د پداسې حال کې دا چې د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زاخوروا د اپریل میاشتې په 23مه نیټه ویلي وو چې د امریکا او ناتو ناکامه شل کلن پوځي ماموریت لا هم په افغانستان او ټولې سیمې منفي اغیز لري. هغه ویلي وو د امکان شته چې امریکا پاتې شوی وسلو ته ترهګر لاسرسی پیدا کړي. د پاکستانی پوځي او امنیتي چارواکو په وینا لکه نه چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، یو شمیر امریکایي پوځي تجهیزات په پاکستان کې موندل شوي چېرته چې د وسلوالو ډلو لخوا ترې کار اخیستل کېږي. د دوی په باور دغه تجهیزاتو د تحریک طالبانو پاکستان او د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو چې د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي پوځي وړتیاوې زیاتې کړي او په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي، خو تر دې وړاندې نوموړي دا ادعا رد کړې وی چې ګواکې له امریکا څخه پاتې شوې وسلې او تجهیزات د تحریک طالبان پاکستان لخوا کارول کېږي. د طالبانو حکومت دغه شان ادا کړې وه چې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د تیر نظام ځینو پوځیانو خپلې وسلې پلورلې دي، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو قمندان فرید احمدي ادا کوي چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو څخه پاتې شوې وسلې چې د طالبانو لاسته لوېدلې د افغانستان او د سیمې هیوادو لپاره لوی خطر دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و تجهیزات ناتو منایسی غنیمت جنگی
د ناتو دا وسلی و تجهیزات دا غنیمت پتوک دا طالبانو پینزی ویش ترحکرو دلو ترمز چی پو شلو کلونو که دا طالبانو ترزنگ جنگی دل ویشل شوی او پو عملی توک دا هند کشمیر تحریک طالبان پاکستان او پو منزنی آسیا که ترحکرو دلو ترسی دلی دی. دا چی پینتاگون و امریکا وی دا وسلی فعالی ندی و کار نکوی دا خبر رختیا نده، ځکه په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ناټو له تجهیزاتو وسلو څخه په استفادې د جمهوري نظام پر سیاسي مخالفینو او پخوانیو پوځیانو ډزې کړې دي. تیر کال د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې بهرنیو شرکتونو سره موافقې ته رسیدلي چې د ناټو وسلو سیستم او محاربوي تخنیک ساتنه وکړي. آیا د امریکا دولت له دې موضوع خبر دی؟
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار تیر کال راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پرېښودل.
له خبرونو ورآخوا
په دې برخه کې به لومړی فرید سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګڼو لویدیځو رسنیو د امریکا د دفاع وزارت چارواکو پر هغه څرګندونو لیکنی او راپورونه خپاره کړي دي چې وایي طالبانو د داعش د خراسان څانګې هغه مشر وژلی دی چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې چاودنې پلان کړی وي. په دې چاودنو کې تر 120 زیات افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي وو. دا واشنگتن ټایمز رسپانې په دې اړه یو راپور خپور کړی او پکې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش د دې مشر په وژلو کې امریکا ښکېل نه و. پینټاګون د داعش د وژل شوي مشر هویت هم نه دی په ډاګه کړی. ورسپانه د کابل د هوایي ډګر ځانمرګي بریدګر عبدالرحمن لوګری یاد کړی دی او وایي نوموړی هغه مهال چې طالبان په افغانستان واکمن او د پخواني حکومت زندانونه مات شول له زندان څخه خوشی شوی و. هغه د کابل په هوایي ډګر کې د ابي دروازې په نوم له هغې دروازې بهر چاودنه وکړه، له کومې دروازې څخه چې امریکایي ځواکونه خپل افغان متحدان له هیواده ایستل. لا بریټانیا خبریدونکي ګارډین رسپاړې هم په همدې اړه ولیکنه کړې او په یو برخه کې په دې چاودنه کې د یو وژل شوی امریکایي سرتیری د پلار له قول ویلي چې د او میرمنې تیر یو نیم کال د خپل یو دیرش کلن زوی د وژل کېدو په ویر کې تیر کړی دی او د داعش د یو نامعلوم مشر وژل کېدل له دوی سره کومه مرسته نه کوي. واشنگتن پوسټ رسپاړې د افغانستان د راتلونکو په اړه یو بل خبرداری ورکړې او هغه دا چې په دې هیواد کې د شدیدې تودې هوا خبرداری دی. ورسپانې د بریسټول برېټانوي پوهنتون د څېړونکو یوې وروستۍ څېړنې ته اشاره کړې چې وایي بېساري تودوخې، زیاتېدونکي نفوس او محدودو روغتیایي خدمتونو ته او د انرژۍ د سرچینو کمښت د افغانستان او د مرکزي امریکا ځینې هیوادونه له خطر سره مخ کړي دي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د دې څېړونکو په وینا افغانستان تر ټولو زیات د اندېښنې وړ سیمه ده چې دلایل د سرچینو کموالی د وګړو په شمیر کې د چټک زیاتوالي اټکل او تر هغې د ډیرو تودو څپو سره مخ کېدل چې مخکې د هیواد تجربه کړې دي یاد شوی دی.
د بریتانیا بریسټول پوهنتون په خپل نوې څېړنه کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان په ګډون یو شمېر سیمې به له بې ساري تودوخې سره مخامخ شي. په څېړنه کې که څه هم د تودوخې د کومې مشخصې کچې یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د ټولنیزو او اقتصادي زیانونو سبب به شي. تر دې وړاندې ازادي راډیو هم موندلې چې د اقلیمي بدلون له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د اوبو سرچینې کمې شوې او ځینې خلک ان د څښاک پاکو اوبو ته له لاسرسي محروم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د برستول پانتون په څیړنه کې راغلی چې د افغانستان په پاپیا نیوګینی او مرکزی امریکا په ګډون یو شمیر سیمې به سش کال د بیساري تودوخې له خطر سره مخامخې سي. د چین پلازمینې پیکینګ او مرکزی اروپا هم د هغو سیمو په ډله کې یاد سوي چې سوځونکې تودوخه یې ګواښي. په څیړنه کې چې د سیشن می پوراس خبره سوي راغلي، د نفوسو زیاتوالی، د روغتیایي خدمتونو محدودیت او یو شمیر نورې ټولنیزې ستونزې د تودوخې له کبله د خطر کچه ډېروي. د څېړنې ګډونوالو حکومتونو، مؤسسو او نړیوالو سازمانونو ته خبرداری ورکړی چې د تودوخې د احتمالي زیان او له کبله د مړینې مخنیوي ته باید سر له اوسه لاس په کار سي. د برستول پوهنتون د چاپیریال ساتنې یوه استاد دان میچل ویلي، چمتووالی د انسانانو ژوند ژغوري. موږ په نړۍ کې د بېسارې تودوخې شاهدان یو چې لسګونه زره کسان یې مړه کړي دي. د چاپیریال متخصصان وایي افغانستان هم له وړاندې د اقلیمي بدلون له کبله زیان ګالي او اغېزمن سوی چې تر ټولو لویه نښه یې وچکالي او د اوبو د کچې ټیټوالی دی. ازادي راډیو په دې وروستیو کې د اوبو د کمښت په اړه خپلو یو لړ څیړنیزو راپورونو کې وموندله چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلک اوس د کرنې لپاره چې آن د تشاک لپاره هم اوبه نه لري. زموږ اوریدونکي هم وخت نا وخت د خپلو سیمو د وچکالي په اړه شکایتونه کوي چې د هلمند او زابل دغه اوسیدونکي یې تازه بیلګې دي.
زاج محمد نبی د خنشین د ولسوالۍ خبره کوم چې موږ د چشنګ د اوبو سره ډېر په تکلیف یو. موږ د دغو موسسو سره د خواهش غواړو، موږ د امارات سره چې موږ ته نو کې د چشنګ د اوبو یو ترتیب برابر
کړي. موږ د امارات له بلپولو چارواکو څخه دای هیله ده چې موږ د تاور په ولسوالۍ کې و موږ ته بندونه ډیمونه وتلې. موږ د تاور د ولسوالۍ د اوبو سطح تر 30 متره کښته سوې ده. کدا رقم مخ پر ته باندې روانه ده. اوبو د کښته کېدو خاطر په انده کې موږ کم حاصلات چې موږ رسول او شمشانو ته کړی دی هغه به د اوبو له نیستۍ څخه لونه په او ختم د تندې سبب وشي.
په دې وروستیو کلونو کې د اروپا او امریکا په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د اوړي پر مهال په شنو ځنګلونو کې اورونه هم بل سول چې لامل یې همدا موسمي تودوخه وه. د چاپیریال متخصصان د مځکې د کرې زیاتېدونکې ګرمۍ اندېښمن کړي او دوی په پرله پسې ډول په نړیوالو کنفرانسونو کې غوښتنه کوي چې د ګلتوني ګازونو کمېدو ته باید عملاً کار وسي.
په کندوز کې یو شمېر کم عمره ماشومان د اقتصادي ستونزو له وجې د خښتو په بټیو کې کار کوي. په دې اړه له کندوزه دا راپور واوري.
په کندوز کې یو شمېر ماشومان د خښتو په بټیو کې کار کوي. هغه شمېر ماشومانو چې په تیرو 2 لسیزو کې د جګړو، چاودنو او نامنو له امله د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي له لاسه ورکړي، د ډوډۍ موندلو په خاطر سختو او درنو کارونو ته وګه ورکړی ده. 2 کلن هدایت الله د کندز ښار اړوند د باغمیری په سیمه کې د خښتو په یوې بټۍ کې لګیا ده. د خښتو لپاره خټه جوړوي. هغه وایي پلار یې په جګړو کې وژل شوی او اوس دی اړ دی چې کار وکړي او خپلې 6 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
کار مو پات سوی دی، کور کښې نشته. غریبانو دغه کار کوو، اوس کور کښې 6 نفر یو. مکتب ته شی نشته چې ولاړ شم. دا د شمی نشته کور دپاره شمی نشته چې وشی وایي زه تلمه.
18 کلن میرویس هم له ورته برخلیک سره مخ دی. هغه وایي له لیکو لوست سره ډېره مینه لري، خو د روزګار جبر دی د تعلیم له حق څخه محروم کړی دی.
داسې کار کوم، دا لا سخت ده. څنګه ډېر سخت ده، دغه د ګرمۍ کار لګیا سو گزاره کوو. څنګه ورځې 200-300 دغسې کې برابري ده. سونه سې بار کړي همدا خښتې بارو مونږ موټر کې بارګیری کوو.
د میرویس په څیر یو شمېر نور کم عمره ماشومان هم د خښتو په بټیو کې کار کوي. 15 کلن رحیم الله د کندز ښار اړوند د چرخا په سیمه کې لګیا ده. لمدې خښتې په ډډه اړوي. هغه وایي د اقتصادي ستونزو له وجې له سهاره تر ماښامه د کمو پیسو په بدل کې کار کوي.
لګیا هم کار کوم، کور دغه پوره کوم. ورځ یو نیم څه لپی معاش مې ده. زه 18 کلن نوازنو کور کې بل څوک نشته دی ګټل والا. بس زه یم کور ته دغه کوم. زه غواړم مکتب ووایم. زه غواړم چې بس کاروبار جوړ کړي خلکو ته ورور وګله. بس
18 کلن منصور هم یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د سیزرک په سیمه کې د خښتو په یوې بلې بټۍ کې کار کوي. د هغه په وینا بې وزلۍ او د کورنۍ سرپرست نشتوالی اړ کړی څو په سختو کارونو لاس پورې کړي.
ما افنه پرسه دیگه خور بیادرم داره.
مو په کور کې ونه فرایو. پلار می مایوب ده، کار نشی کوله. زه او ورور می کار کوو. او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوو. د روزګار جبر زه او رور می له خونځي محروم کړی یو. موږ له چارواکو غواړو چې د زده کړو د زمینې برابرولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندوز د کارو ټولنیزو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدو. یو شمیر مدني فعالان هم په کندوز کې د کاریګرو ماشومانو د زیاتېدو له امله اندېښنې څرګندوي او وایي چې د نظام بدلون سره په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ کچه لوړه شوې ده او له امله یو شمیر کورنیو خپل کوچنیانې کار کولو ته اړ کړي دي.